द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشي خبرمنو اوریدونکو او د ریوا راډیو په خبري خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د نوومبر د میاشتې 28 ته وخت شوی دی. په پاکستان کې د سهار اته نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې لس نیمې بجې دي او د نوومبر د میاشتې 28 ده. ستاسو قربانۍ ما زه منزه شهید. لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته. سوریه په حلب ښار کې د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلي چې د یاغي ډلې تر ولکې لاندې د مساکان، هنان او ولسوالۍ په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راولي.
په حلب کې جنګېدونکي د یوې ډلې کمانډر میډیا سره په خبرو کې وویل د حلب په شرقي برخې کې د شامي عسکرو ګټې او تیزۍ سره علاقې د باغیانو قبضو د وتو اصل وجه د نړیوالې ټولنې خاموشي ده.
د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا په خوانی ولس مشر فیدل کاسترو په مړینې د کیوبا د ولس سره خواخوږی کړی دي، او د امریکې ولس مشر باراک اوباما کیوبا ولس ته ویلي چې د دې هیواد سره د ښې اړیکو برابرولو لپاره هلې ځلې روانې ساتي.
د کیوبا پخوانی انقلابي مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ ناوخته د 90 کالو په عمر کې مړ شوی.
اخوا د پخوانی دیموکراتیک ګوند او د امریکا ولسمشری ته نومان د هیلری کلینټن کمپاین اعلان کړی چې د ولسمشری ټاکنو د رایو بیا شمیرنه پیلوي. سرټکی تاسو اوریدل وز خوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم میانواز شریف لیفټننټ جنرال قمر جاوید باجوا د ځمکني پوځ نوی مشر ټاکلی دی. همدغه راز لیفټننټ جنرال زبیر محمود حیات د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ټاکل شوی دی. دواړو پوځي مشرانو ته د خالی یوه شنبې په ورځ د جنرال په عهده ترقي ورکړې شوې ده، او دواړه جنرالان به په 9 د نومبر د خپلو څوکیو مشرۍ سنبالوي. اخوا پاکستان او افغانستان مشرانو ترکمنستان کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال لیدنه کړې ده، او د دواړو هیوادونو په تاوژنو اړیکو یې خبرې اترې کړې دي. د امریکا غږ د انګریزي څانګې د یو راپور تر مخه پاکستاني چارواکو د نورو تفصیلات ورکولو پرته ویلي دي. وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر اشرف غني په دوه اړخیزه اړیکو او سیمه ییزه معاملو خبرې اترې کړې دي. اخوا د سوریې په حلب ښار کې د تیرو سو دوامدارو ورځو راهیسې عملیاتو وروسته نن د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلي چې د یاغي ډلې تر ولکې لاندې یوه ولسوالۍ په بشپړه توګه خپل تر کنټرول لاندې راولي. حکومتي رسنۍ وایي د مساکان، هنانو ولسوالۍ دا مهال د حکومتي پوځیانو په کنټرول کې ده. دا ولسوالۍ د حلب ښار ختیځې لوري ته پرته ده. اخوا د سوریې لپاره د بشري حقونو د سارې اداره وایي چې دا به د شام حکومت سره د داعش او یاغي ډلې په مبارزې کې ډېره مرسته وکړي. بلې لوري ته د کیوبا پخوانی ولسمشر او د کمونست انقلاب مشر فیدل کاسترو د 90 کالو په عمر کې ومړ. دغه اعلان د هغه ورور او کیوبا ولسمشر راول کاسترو کړی دی. ټاکل شوی چې نن به د نوموړي مړی وسوځول شي، او همداشان په کیوبا کې سورزی ملي ماتم اعلان شوی دی. فیدل کاسترو په کیوبا کې د نیمې پیړۍ پورې حکومت کړی، او په کال 2008 کې یې واک خپل ورور راول کاسترو ته سپارلی و. کیوبا کې یو ګوندیز نظام دی، او فیدل کاسترو د یوې اوږدې مودې نه دغه ګوند مشر پاتې شوی دی. د نړۍ بیلابیلو مشرانو د هغه په مړینې خواخوږی څرګند کړی. د فرانسې ولسمشر هغه یو ډیر لوړ شخصیت لرونکی رهبر وباله، او همداشان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه ستاینه کړې او د سیمې لپاره یو سمبول بللی دی. د امریکا نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کیوبا د انقلاب مشر فیدل کاسترو یو ظالم دیکتاتور بللی چې خپل خلک یې ځپلی دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبر پاڼه کې د فیدل کاسترو د مړینې په تړاو د هغه د کورنۍ سره خواخوږی څرګنده کړې ده، او د کیوبا خلکو ته د خپلې دوستۍ لاسونه وړاندې کولو خبره کړې ده.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه تاسو دغه خبری خبرونه اوري. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو، راځو د راپورونو ولوري ته. تاسو ته مو وړاندې په خبرونه کې د خبرونو پر مهال وویل چې د سوریې په حلب ښار کې د تیرو څو دوامدار ورځو راهیسې چې کوم عملیات دوام درلودو، په پایله کې د روسیې په ملاتړ پوځي ځواکونه توانېدلي دي چې نن د یاغي ډلې تر ولکې لاندې یوه ولسوالۍ بیرته په بشپړه توګه خپل تر ولکې لاندې راولي. په دې هکله یو راپور لرو چې زموږ همکار کلیم افضل تیار کړی دی، تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو.
د شام پوز دعوا کړی چې د حلب ښار شرقي برخې باندې مکمل واک راوستی. حلب د شام ټولو لوی ښار وو چې تیرو څلور نیمو کالو راسې د حکومتي باغیانو په قبضه کې پاتې شوی، او د شام صدر بشار الاسد حکومت په ضد مزاحمت کړی. د شام پوزونو د روسي جنگي جازونو مرستې سره د حلب په شرقي برخې باندې تیرو یو څو ورځو راسې سختې حملې کړې، او اخیرې د حلب شرقي برخه خپل اختیار لاندې راوستې. د شام ریاستي میډیا تر مخه د حلب په شرقي برخې کې د ماینونو د صفایي کار هم روان شوی دی. د شام په حالاتو نظر ساتونکي ډلې سیرین ابزرویټری تر مخه د حلب مساکان حنانو سیمه حکومتي عسکرو قبضه کړې، او د دې قبضې وروستو د باغیانو د رصد او کومک لارې نیغ په نیغه د شامي عسکرو د نظر او د بریدونو لاندې راغلي. غربي سیړونکي هم وایي چې مساکان حنانو نیولو سره شامي عسکر کولی شي چې د باغیانو شمالي حلب سره رابطې ختمې کړي، او دا رنګي باغیان خپلو نیولو علاقو نه یو بل سره د کومک کولو جوګه پاتې نشي. په حلب ښار کې وړاندې نه حالات ډیر خراب او د خوراکي توکو بحران پیدا شوی چې لامل یې په ښار کې 2.5 لک عام ملکی وګړي د ژوند سره تړلي ضروري شیانو د قلت سره مخ شوي دي. په تیرو ورځو کې د شام پوځونو د روسي هوایی ځواکونو سره په حلب کې هسپتالونه هم په نښه کړي چې له وجې جوبل او ناروغ خلکو د علاج ټولې لارې تړلې شوي دي. صدر بشار الاسد په ښه ژمنه څرګند کړي چې حلب به آزاد کړي او هر یو قیمت پرې کولو ته تیار دی. د امریکې په ملګرو ملتونو کې سفیرې سمانتا پاورز هم تیری اونۍ سلامتی کونسل غونډې ته وویل چې په لږ وخت کې 300 عام ملکی وګړي وژل شوي، او نور هم داسې شته چې شمېرې لا نه دي معلومه. میرمن پاورز د شام او روس په حکومتونو تورو لګو چې عام خلک او هسپتالونه په نښه کوي، کم چې جنگي جرم دی. د امریکې سفیر سمانتا پاورز د سلامتی کونسل مشرانو ته زیاته کړه چې حقیقت دا دی چې د شام حکومت او روس په حلب کې داسې حالات پیدا کوي چې لوږه زیاته شي، په خلکو دومره بمباري وکړي چې باغیان وسله غورځولو ته تیار شي. خو اخوا د شام حکومت او روس دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی خپل عملیات د ترهګرو په ضد کوي. ملګرو ملتونو او غربي هیوادونو په حلب ښار کې حالات یو بشري بحران ګرځولي چې پکې عام خلک د جنگ ښکار دي، او زیاتره پکې ماشومان او زنانه په نښه کیږي. په حلب کې جنگیدونکو د یوې ډلې کمانډر میډیا سره په خبرو کې وویل د حلب په شرقي برخه کې د شامي عسکرو ګټې او تیزی سره علاقې د باغیانو قبضو د وتو اصل وجه د نړیوالې ټولنې خاموشي ده. نوموړي زیاته کړه چې مرګ جوبلی او بیا د هسپتالونو نشتوالي داسې حالات پیدا کړي چې باغیان نشي کولی چې د شامي عسکرو او د روسي جنگي جازونو په سمې طریقې مقابله وکړي. په حلب کې د جنگیدونکو ډلې کمانډر تورو لګو چې په امریکې کې د حکومت بدلېدو خبرونو په حلب کې هم حالات سخت کړي. ایران او د روس حکومت ته معلومه ده چې په امریکې کې حکومت بدل شوی، او دوی د دې وخت نه پوره فایده اوچتول غواړي، او حلب ښار دوی ته یوازې پاتې شوی. دا وخت په شام کې د امریکې 300 ځواکونه په میدان د داعش او نورو ترهګرو ډلو په ضد عملیاتو کې برخه اخلي. تیر زیارت پر ورځ هم د امریکې یو پوځي سکاٹ ډیټن د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. د امریکې دفاع سکرتر ایش کارټر په خپل بیان کې وویل چې دا یوه یادګیرنه ده چې څنګه زموږ پوځیان نر او زنانه په ګرد نړۍ کې زموږ حفاظت لپاره خپله وظیفه ترسره کوي.
دیوا رادیو دا کواړی چی ایمیل راولېګی نو زمګه پتا دادا diva@voanews.com زمګه ایمیل پتا ودا سلیکای deewaradio@voanews.com چې دا سی به لیکای voanews.com.
گرانو خدمنو او بيدون کو د دی وراجو خبري خبرونه دوام لري. نور راپورونه هم لرو چې تاسو په خبرونه کې وړاندې کو. خو یو لن شانت خبر هم غواړو تاسو سره شریکو چې د پخواني ډیموکرات ګوند او امریکا ولسمشري څوکۍ ته نو مانده هیلری کلینټن کمپاین اعلان کړی دی چې د ولسمشري ټاکنو د رایو بیا شمیرنه به پیلوي. د امریکې ویسکانسن ایالت کې به دغه بیا شمیرنې پیلېږي او د دې مشرۍ به د امریکې د شنه ګوند یا ګرین پارټي پخوانی مشر جل سټاین کوي. راځو د راپور ولورته چې تاسو ته مو باندې هم وویل چې د نړۍ یو شمیر مشرانو د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو په مړینې د کیوبا د ولس سره خواخوږي کړې دي او د امریکې ولسمشر باراک اوباما کیوبا ولس ته دا ویلي دي چې د دې هیواد سره د ښې اړیکو برابرولو لپاره هلې ځلې روانې ساتي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د امریکې صدر باراک اوباما د کیوبا د ولس سره د دغه هیواد پخوانی مشر فیدل کاسترو په مړینه غمرازي کړې ده او هغوی ته تسلی ورکړې د کیوبا سره به د امریکې تعلقات معمول ته راوستلو په لړ کې خپلې هلې ځلې دوامداري ساتي. نوموړي اوباما په یو بیان کې د کیوبا د ولس سره د خواخوږۍ څرګندولو په وخت ویلي، نن موږ د فیدل کاسترو کورنۍ سره غمرازي کوو او زموږ دعاګانې او نیکې پیرزونې د کیوبا د ولس سره دي. د کیوبا خلکو ته دې واضح وي چې هغوی په امریکا کې یو خواخوږی دوست او ښه ملګری لري. دا خبره په ډاګه ده چې په امریکا کې د کیوبا وګړي د حق رسیدلي صدر فیدل کاسترو په اړه بدلې رای لري، نو ځکه صدر باراک اوباما په خپل بیان کې لکه د نورو مشرانو په شان نه خو د صدر کاسترو ستاینه کړې او نه یې په هغه ټکونه کړې دي او دغه کار یې د تاریخ پاڼو ته پرېښی چې د کاسترو په اړه د ښه یا بد فیصله به راتلونکی وخت کوي. صدر باراک اوباما ویلي په خپل صدارت کې دا پوره کوشش کړی چې د کیوبا او امریکې ترخه ماضي په راتلونکي تعلقاتو اثر وانه چوي او خپل تعلقات د ښه ګاونډیانو او دوستانو په شان په هغه شریکو رشتو راټول کړي چې زمونږ ترمنځ شریک دي، لکه ګاونډ، کلتور، تجارت او انساني اقدار. د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ د کیوبا د پخوانی مشر فیدل کاسترو په مړینه په خپل لومړي ټویټ کې صرف دا لیکلی وو چې کاسترو مړ شوی. په دویم ټویټ کې ښاغلي ټرمپ حق رسېدلی صدر فیدل کاسترو یو ظالم حکمران بللی او د ده په وینا چې شپېته کاله یې خپل ولس زورولی دی. نوموړي ټرمپ د فیدل کاسترو زمانه یوه د ظلم او غربت، بېوسۍ او غلا غلطۍ ډکه زمانه بللې چې پکې په لویه کچه د بشري حقونو سرغړونې هم د ده په وینا شوې دي. منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ژمنه کړې ده د کیوبا د ولس سره به د هغوی په ازادۍ کې لاس امداد کوي. د امریکې د فلوریډا ریاست سینیټر مارکو روبیو د چا مور پلار چې د ده د پیدایش نه وړاندې د کیوبا نه امریکا ته راغلی وو او هم د کیوبا په پخوانی مشر فیدل کاسترو د ټرمپ په شان ټکونه کړي او ویلي دي ډکټیټر مړ شوی خو د ډکټیټر ظلم جبر لاجوندی دی. چا چې اقتدار په دې خبره اخیستی وو چې کیوبا کې به خوشحالي او ترقی راولي، ولی وروستو یې دغه هیواد په کمیونیزم کې د بدلولو سره د غربت او نیستۍ په زندان کې بدل کړو او په شپېته کالو کې د کیوبا په میلیونونو وګړي وتښتېدل او په ګڼ شمیر کې مخالفین یې په جیلونو کې وراسته کړل. د امریکې ترڅنګ د نړۍ نورو مشرانو هم د کیوبا د حق رسېدلي مشر فیدل کاسترو په مړینه متضاد غبرګون ښودلی. د فرانس صدر فرانسوا اولاند نوموړی کاسترو د شلمې پیړۍ یوه لویه هستي بللې ده. د مکسیکو صدر انریک پینا نیټو په ټویټر پیغام کې د نوموړي کاسترو په اړه ویلي دی د کاسترو په مړینه سخت دردېدلی، څوک چې د کیوبا د انقلاب وروستو د ټول هیواد دپاره د شلمې پیړۍ یو پیژندلې نوم دی. د روس صدر ولادیمیر پوټین هم حق رسېدلی مشر فیدل کاسترو د دغه پیړۍ یوه علامه بللې ده. د پخواني شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف هم د ښاغلي کاسترو په اړه ویلي خپل هیواد یې ډېر مضبوط کړی وو. د کیوبا پخوانی انقلابي مشر فیدل کاسترو د جمعې په ورځ ناوخته د نوي کالو په عمر کې مړ شوی. د امریکې صدر باراک اوباما د دې کال په شروع کې د کیوبا سفر کړی وو چې په کال 1983 کې د صدر کیلوین کالج وروستو لومړی امریکایي صدر دی چې د کیوبا دوره یې کړې ده. نوموړي کوششونه کړي چې د کیوبا سره تعلقات سم کړي، ولی څېړونکي وایي د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ په واک کې د راتلو سره به د اوباما د انتظامیې د کیوبا دپاره پالیسي هم د نورو یو شمیر پالیسیو ترڅنګ د بدلون سره مخ کیږي او د کیوبا سره یو څخه کیدونکي تعلقاتو په اړه اندېښنې دي چې بیا به د تاوتریخوالي ښکار کیږي.
گرانو قدرمنو اوریدونکو تاسو دغه راپور د بختور شاه صاحب څخه واوریدلو. راځو بل راپور ولوري ته چې د پاکستان په تړاو دی، او د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټننت جنرال قمر جاوید باجوا د ځمکني پوځ نوی مشر ټاکلی دی. همداراز لیفټننت جنرال زبیر محمود حیات د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر ټاکل شوی دی. نور څه تفصیلات دي او د دې ترڅنګ دا چې نوی آرمی چیف یا د پوځ سلاحکار ته به کوم ستونزې وي، او د دې ترڅنګ کوم چیلنجونه ورته دا مهال په پاکستان کې مخامخ دي، دغه ټولې خبرې زموږ همکار اشفاق مومن د ډیوه راډیو سیننکار اسماعیل خان صاحب سره کړي دي، او دغه پوښتنې ورنه راغونډې کړي دي. دغه ټول معلومات تاسو سره شریکو.
پدې موضوع باندې خبرې چې کله دا ټاکره نه وشوي، هم دا خبره کېده چې د جنرال رایل چې کومه مودو کوم پالیسي وي د تر خلاف، یا دغه رنګې په دې منطقه کې چې کومه پالیسي ځکه چې د فوج ډېر اثر پدې پالیسو باندې، خاص کر د هند سرپاړي کو، افغانستان سرپاړي کو، د چین سره او د امریکای سره پاړي کو، نو پاره کې د کنټینیوټی چې آیا دغه معاملات هم د قرنګ رواني کې، او خاص کر چې کوم داخلي مشکلات په پاکستان ته پاره کې وس بدلون راځي او کنه راځي، نو زه دا څه فکر کوم چې دا کومه خبره چکیږي چې رایل شریف کومه پالیسي رواني کړې وي، او حکومت آیا پدې پالیسو باندې خپل عمل جاری ساتي او کنه. نو دا څه کاری اوس پورې چې کوم خبره مخه تراغلي دغه نه داسې عمومي اندازوم دغه سکیږي چې فوج او حکومت به دغه پالیسي دې ته دوام ورکړي، خاص کر داخلي چې کوم مشکلات دي. او د رفیق باجو باره کې ویل کیږي هم دا چې دغه دا او چې منطقه هم دغه چې پاکستان ته داخلي مشکلات چې کوم دي، هغه د سو چند سیوا دي د خارجي مشکلاتو نه. نو انټرنل پالیسی سکیورټی چې کومه ده، پغه باندې به زموږ خیال دي پالیسي بلوچستان، کراچۍ، او دغه رنګ نور چې کوم د پاکستان مشکلات دي، نو پغه باندې دي. اوس پدې کې چې کوم ضرب عذاب دي، نو هغه اپریشن ختم شوی دی، عملیات ختم دي، او د کنسولیډیشن اړخ ته خبره روانه ده. د بلوچستان معاملې چې کوم ده، نو هغه چې د چاغه هم غواړي چې کنسولیډیشن معاملم تغه ته کې بیک کنسولیډیشن اړخته بوجو کراچۍ کې هم د درې دیو پالیسي باندې خو ما تخکاری چې خامخا توجه ورکی باجو صاحب. او بل خبر چې کم دی، بیا د دایښ خبر هم حکومت په خپلم باندې چې دغه رنګ مشکلات راپورته کیږي، نو دغه مخنیوي هم کوي. ما ته لګي چې کېدی شي افغانستان سره په اړیکو باندې لغوندي د حکومت د یادو شي چې هغه خپل دغه مخې تبوزي خپل ایجنډا بوزي افغانستان سره اړیکې خکې په ویل کې داسې چې د نواز شریف اشرف غنی سره ملاقات هم شو دی، چې په نبل رستلو ترکمنستان تل تک اوس سره خبرې تر شوې دي پښکابات کې، او نن د رایل شریف هم دا خبره راغله چې هغه هم د عبدالله سره خبرې شوې دي. نو ما ته لګي کې دي چې افغانستان سره تعلقات لکه په سمون د سمون لخت روان شي. هند سره معاملې لغوندې کړکې چنه ده، څوک داسې خبرې کیږي چې کېدی شي څنګه څه سټیبلایزیشن اړخ ته لاړ شي خبره، او څه کلارې په دې کې راشي. خو تقریبا زما خپل دغه دار چې باید لاړ شو، هغه پالیسۍ چې کوم رایل شریف پالیسۍ په هغه باندې دغه رنګ عمل درآمد کیږي.
اسماعیل خان صاحب، د دسمبر میاشتې په لومړۍ هفته کې د پاکستان، د چین او د روس د چارواکو ترمنځ هم په ماسکو کې خبرې کیدونکې دي. په نړیوالو پالیسیو باندې که موږ سوچ کوو، نو داسې هم ویل کیږي چې ګینې په سیمه ییز امنیت باندې هلته کې امکان قوي دی چې په دغې خبرې اترې وشي. او اوس په نړۍ کې چې کوم یو د پاکستان کومه پالیسي وه، هغې کې هم د بدلون اړخ ته د دغې نه یو اشاره ملاویږي. نو داسې تاسو کوم امکان ویني چې ګینې د طالبانو یا د پاکستان په پوځ چې کوم یا په استخباراتو چې کوم اداري دي، په هغې باندې داسې یو تور لګي چې ګینې د افغان طالبانو سره یا د ملیټنسي دي پشپنایي کوي یا مرسته کوي، هغې به دغه پالیسۍ نه هم لاس واخلي؟
زما خپل خیال دی چې اوس دا خبره زیات دغه شوې ده، نوې الاینمنټس کېږي لګیا دی په دې منطقه کې، په دې سیمه کې. او خاص کر امریکا کې چې کوم بدلون راغلی د ټرمپ نو د هغه چې کوم امپلیکیشنز دي د پاکستان نو زما خپل دغه دار چې پاکستان کې کوم ادارې چې پالیسۍ جوړي هغه د دې خبر دي چې څه پالیسۍ نه برازیل څه کې دي شي په پاکستان کم قسمه فشار راتي شي او دغه د مخریب لپاره څه کول پکار دي چین سره هم پاکستان په دغه کې دی هغه هم او سره هم په دې معاملاتو باندې خبرې تر شي روس پکې روس هم سره غلبي نو ما ته لګي چې څه نوی الائنمنټس وکړي په دې راځي په خاص کر د خارجه پالیسۍ په مت کې برسنه به الینس کې پاکستان ته چې کوم مشکلات ته چیلنجز دي دغه ادراک شته دي او دی ویني چې څه څه مشکلات او څه څه مدغه راتل کې دغه مخنیوي د پارسه سره ګامونه پروتوکول پکار دی ما ته خبر چې غره کې ګامونه به پاکستان پور پټي
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو
ډیر مهرباني
ډیر مننه
گرانو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو دغه سهارنی خبری خبرونه دوام لري او یو بل مهم راپور ولوري ته غواړو چې ستاسو پام را وګرځو چې خیبر پښتونخوا کې لګه کیو دلو په یو ګرجا یا په کلیسا کې د غونډې پر مهال د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د هم د نورو وګړو په شان د هغوی حقونه ورکول شي په دې هکله څه تفصیلات لرو په دغه راپور کې چې مدثر شاره لیکلې تاسو ته وړاندې کوو
دغه غونډه د پیښور یوې کلیسا کې راغوښتل شوې وه چې پکې د صوبې د مسیحاګانو هندوانو او سکانو مشرانو ګډون کولو او دوی په دغه مهال د خپلو غوښتنو لپاره په ګډه د یو فورم اعلان وکړو دوی غوښتنه کوله چې خیبر پښتونخوا کې د هم د سین صوبې په طرز د اقلیتونو یو داسې کمیسون جوړ کړی شي چې پکې دلته میشته اقلیتونه شامل وي تر څو د دوی ستونزې هوارې شي د غرض دی ویل وفاق او نورو صوبو کې لګکیو ته 15% کوټه هر ځای کې مختص شوې ده خو خیبر پښتونخوا کې اوس هم 3% ده لکه په دې اړه چې یو هندو مشر هارون سرب دیال ډی راډیو ته وایي
نو یو هم د کمیشن قیام چې دغه غوښتنه کړې ده بیا غن علاوه موږ دا وایو چې د آئین پر رڼا کې چې د موږ ته چې آرټیکل 37 کانسټیټیوشن اف پاکستان موږ ته دا هغه کې دا ګارانټي ورکړل شوی ده چې زموږ د تعلیمي او اقتصادي حالت بیرته بهتر کولو لپاره چې د حکومت به اقدامات کوي خو جاب کوټا په تور باندې خو دې ته خبر پښتونخوا کې 3% او په نور صوبو وفاق کې چې 5% ورکړې ده او موږ دا چې دا 3% چې خیبر پښتونخوا کې دي دا دي زیات کړي شي 5% کی
وای دا 15% صرف ملازمتونو کې نه بلکې تعلیمي څنګه کې هم په کار ده تر څو زمونږ ماشومان هم دې ځغل کې پوره برخه واخلي د غرض غوښتنه کوي هر څوک صوبایي او مرکزی سملو کې د لګکو استاذي موجود دي خو دې کې یو زنانه هم نشته او باید داسې قانون سازي وشي چې اقلیتي زنانه هم پارلیمان ته لاړ شي په دغه مهال د ادا کول چې د نادولتي ادارو د شمیرو تر مخه صوبې کې 20,000 هندوان 2,25,000 مسیحاګان 50,000 سکان سلور نیم زره کلاشان او دریش پیته بای مذهب سره تړاو لرونکي کسان اوسيږي خود سر شمیرو نکی دو په وجه حکومت ته هیڅ پته نشته چې زمون کسانو کې څومره اضافه شوې ده او دا سیک مشر چرنجیت سنگ غوښتنه کوي
مردوم شماري غواړو چې پته ولګي ولې دی خو ځان نه دا ورګي چې دی دومره پرسنټ دی دومره ایک چل تعداد دی ته پته نشته چې په پاکستان کې سیک کمیونټي څومره ده هندو څومره ده کرسچن څومره دي چې موږ مردوم شماري په صحیح طریقې سره وشي نو پته بولېږي نو زمونږ
او هارون سردیال وای د صحیح شمیرو د نشتوالي لامل زمونږ د خیر خیګړې لپاره چې صوبایي حکومت کمې پنګې جاری کوي هغه بیخي ناکافي دي
موجوده حکومت چې دی هغه مدرسې لپاره 300 میلیون ورکړه ترانسجنډر رونو لپاره چې دی هغه 200 میلیون ورکړه هغه لپاره موږ خوشاله یو خو افسوس په دې شی باندې کوو چې سنسس کښې وي نو دې ته پته دا پته وي چې دلته تعداد چې دی مخکې نه زیات اوس ډیر زیات شوی دی نو کم از کم هغه د 80 میلیون به موږ نه ورکوله بلکې دا به ډیر زیات ورکړو او په دې 80 میلیون کې نو هر کال چې دی هغه کروڑونو روپے چې دی هغه لیب سی او سټینډینګ کمیټي چې د خیبر پښتونخوا دی د دې پښتنه نه کوي چې آیا دا د کم محکمو غفلت سره دا شوی دی
او د ویل د دې غوښتنو پوره کولو لپاره د پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر ټولو سیاسي ګوندونو سره ملاقاتونه کوي او هر ځای کې بخپل غږ پورته کوي ځکه چې دی هم د دې خاوري بچیان دي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډیو ای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډیو
ګرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیر ورځو کې خارجي خبريالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکای کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکای په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګنا خلکو قتلولو ته لاس اچولی و. امریکای تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی یان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قایم کو. موږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو. د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کمو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې، هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکای چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کمه چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو، او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحر اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبريالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه وه. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قایمول دي، چې دا شان امریکا هم خپلې خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابع کولو نه ولیدلې.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولیږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د ډیوه رادیو خبری خپرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی. دا و نننۍ خپرونه، او ستاسو قربانو زما نظر شهید، او زما سره زما همکار ارشد علی د دې خپرونې پروډیوسر، او د دې خپرونې وروسته به تاسو د مشال رادیو خپرونې اوریدلی شي. په همدې سپو تاسو کولی شئ چې دغه ټولې خپرونې واورئ تر بلې خبری خپرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو، سرلوړه او آباد اوسئ.